ستړي مشهي دوستانو د ازادي ریو په یو بل خبرونه کې مو زه اجمل اند هر کله کوم په دې خبرونه کې د جمعې په ورځ موږ عموماً د ازادي ریو مجله خبرو خو مخکې له دې چې د ازادي ریو مجلې ته ورشو څو ریپورټونه او خبرونه لرو په مخکې د دې سات خبرونه ده. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په لغمان کې تر 200 ډیر کسان د محلي ځواکونو د غړو په توګه ګمارل شوي دي. د هرات چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د 50 تختول شو ملکیانو له ډلې یو تن وژلی دی. او روسیه وایي په سینټ پیټرسبورګ کې به د امریکا کونسلګری وتړل شي او له دې هیواد څخه به هغه شمېر ډیپلوماټان وباسي چې برطانیې، امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو په کوم شمېر روسي ډیپلوماټان ایستلي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په لغمان کې تر 200 ډیر کسان د محلي ځواکونو د غړو په توګه ګمارل شوي. د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رندبنش تیره شپه ازادي راډیو ته وویل د محلي ځواکونو په چوکاټ کې د کسانو د ګمارنې چارې لغمان څخه پیل شوي او نورو ولایتونو ته به پراخې شي.
هغه سربازان هغه برت ملان چې مخکې په اردو کې خدمت کول او اوس ترخی شوی د دوی د منطقې سیالت ژوند کې جذبېږي او افسران یې د افغانستان د ملي اردو هغه مسلکي خپل سدیر ښه روزنه سوې تعین بسکېږي.
د دفاع وزارت وایي دغه محلي ځواکونه به د هغه سیمو په خوندي کولو کې مؤثر رول ولري چې د دولت له وسلوالو مخالفانو بېرته نیول کېږي. د بغلان امنیتي چارواکي وایي د دولت له وسلوالو مخالفانو نه د دهنه غوري ولسوالۍ د بیرته نیول لپاره هڅې روانې دي. د دې ولایت د امنیه قمندانۍ ویان زبیح الله شجاع تیره شپه ازادي راډیو ته ویل بغلان ته تازه دمه ځواکونو له رسېدو سره به پوځي عملیات پیل شي.
د دهنه غوري ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره له مرکز څخه د باصلاحیته چارواکو لخوا د ځینو اضافي قطعاتو رالېږلو ته اړتیا لرو. څو وکړی سو له هغو په استفاده د دهنه غوري ولسوالۍ او ځینو نورو سیمو د بیرته نیولو لپاره چې د وسلوالو مخالفانو خوځښتونه پکې شته کار واخلو.
د بغلان د امنیه قمندانۍ وایي دې ولایت ته د اضافي ځواکونو د لیږل وړاندیزې منل شوی. د هرات چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د 50 تختول شو ملکیانو له ډلې یو تن وژلی. د هرات د والي ویان جیلاني فرهاد تیره شپه ازادي راډیو ته وویل دا 15 کسان پرون مازدیګر په شنډن ولسوالۍ کې تختول شوي وو.
د تښتول شوو کسانو په ډله کې د شنډن د ښوونځیو دوه ښوونکي هم شامل دي چې د خوشحالۍ یوه محفل ته تلل او وسلوالو طالبانو د لارې په اوږدو کې وتښتول. یو ښوونکی په مظلومانه ډول وژل سوی دی.
د هرات والي ویاند وایي د څلورو نورو تښتول شوو کسانو د برخلیک په اړه معلومات نشته. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې قضیو په اړه څه نه دي ویلي. په هلمند ولایت کې د پیل شوی تحسن یا پرلت برخوال وایي تر هغه چې افغان حکومت وسلوال طالبان غوښتنې ونه مني خپل اعتراض ته به دوام ورکړي. د دې پرلت برخوال ویلي له پرونه یې د نه خوړلو اعتصاب ځکه پیل کړ چې تر اوسه یې د اوربند غوښتنې نه حکومت او نه وسلوالو طالبانو منلي. دغه فعالان غوښتنه لري چې افغان حکومت دې اوربند وکړي او وسلوال طالبان دې سولې ته حاضر شي. د دې تحسن د ښځو د برخې مسؤلې حسینې احساس ازادي راډیو ته وویل
نو موږ تر څو پورې چې دولت مو غوښتنې ونه مني او همدارنګه مخالفین او شکیل غاړي تر هغه وخته به غذایي حساب کوو.
دغه حرکت وروسته له هغه پیل شو چې د تېرې جمعې په ماښام د لشکرګاه ښار په لومړۍ حوزه کې یو ځانمرګي بریدګر 14 ملکیان ووژل او تر 500 زیات نور یې ټپیان کړل. روسیه وایي په سینټ پیټرسبورګ کې به د امریکا کونسلګری وتړي او له دې هیواد څخه به هغه شمېر ډیپلوماټان اخراج کړي چې له برطانیې، امریکا او نورو هیوادونو ایستل شوي. د دې ځوابي اقداماتو اعلان د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون وکړ. له برتانیا، امریکا، ناتو، د اروپایي ټولنې له ګڼو هیوادونو او نورو هیوادونو چې د اروپایي ټولنې غړي نه دي لکه اوکراین څخه تر 150 پورې ډېر روسي ډیپلوماټان ایستل شوي. دغه ډیپلوماټان د پخواني روسي جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور د یولیا د مسمومیدو د قضیې په ځواب کې اخراج شوي دي. برتانیې پر روسیې تور لګولې چې دغه دوه کسانې د اعصابو په بېسدونکي مادې مسموم کړي دي. د آذربایجان په لنجمنه سیمه ناګورنو کراباخ کې د ماین پاکۍ د یوې موسسې درې کارکوونکي وروسته لاغه وژل شوي چې موټر پر یو ماین برابر شوی. د دې سیمې یوې روغتیایي چارواکي مایا ازیتان ازادي راډیو ته وویل په پیښه کې دوه نور کسان ټپیان شوي دي. د هلو ټرست ماین پاکۍ موسسې استازو ویلي چې د پیښې ټول قربانیان د سیمې اوسیدونکي وو. د ناګورنو کراباخ ډیر اوسیدونکي ارمني ټبره دي. او د ترکیې شپږتبا په کاسوو کې د ترکیې د یو جلا وطن روحاني له ښوونځیو سره د اړیکو په تور نیول شوي او بیا اخراج شوي. انقره ترک روحاني فتح ګولن چې په امریکا کې ژوند کوي په ترکیه کې د 2016 میلادي کال د ناکامې کودتا په تنظیم تورنۍ، خو ګولن دا تورونه رد کړي دي. د ترکیې دولتي خبري اژانس انادولو پرون رپورټ ورکړ چې د دې هېواد استخباراتي ادارو ترکیې ته د دغه ترک وګړو د ستنولو لپاره یوه خصوصي الوتکه کارولې ده. دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ راډیو ناوړی د آزادۍ راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې د آزادۍ راډیو خبرونه د FM په 0.5 په صافه او واضحه توګه اورېدل کېږي. مخکې له دې نه چې د آزادۍ راډیو مجلې ته ورشو، لږمنې سره سم څو رپورټونه راخلو. لومړی رپورټ مو په افغانستان کې د ژورنالستانو په وړاندې په روان تاوتریخوالی دی. د ژورنالستانو د حقونو مدافع ټولنې وایي چې په روان میلادي کال کې چې لا درې میاشتې تیرې شوې دي، د ژورنالستانو په وړاندې هم د حکومتي چارواکو او هم د حکومت د مخالفو وسلوالو لخوا ګواښونه زیات شوي دي. رحمت الله افغان په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي یوازې د 2013 میلادي کال په لومړیو درې میاشتو کې د افغان خبریالانو پر وړاندې 15 ځله تاوتریخوالی سوی چې 14 موارد په غور او هرات ولایتونو کې سوي دي. د دغه کمیټې یو مسؤل صدیق الله توحیدی د پنجشنبې په ورځ په یو خبري ناسته کې وویل چې په دغه تاوتریخوالی کې وهل ټکول او ګواښل شامل دي. ښاغلی توحیدی له حکومت غواړي چې د خبریالانو د امنیت خوندیتوب ته جدي پام وکړي.
متاسفانه در سه ماه اول سال 2018 میلادی
هغه لبده مرغه د 2013 میلادي کال په لومړیو درې میاشتو کې د غستون زیاته سوي چې پټولیز ډول د افغانستان پټولو زونونو کې 25 مورد تاوتریخوالی سوي. دغه مسله د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې ته په دې دلیل د اندېښنې وړ ده چې د خبريالانو ګډي کمیټې او د خبريالانو د امنیت او خوندیتوب ګډي کمیټې سربېره بیا هم لبده مرغه د حکومتي مسولینو له لوري د خبريالانو پر وړاندې ناوړه چلند اوس هم ادامه لري.
ادامه داره.
خغلی توحیدی زیاتوی چې لدې ډلې یو مورد په شمال زون کې او نوري هم په جنوب او جنوب شرق زونونو کې سوي دي چې تورستانو د خبريالانو د کارونو پر لواندې خند ګرځیدلې او دوی د ټلیفون لارې غواخلي او له خبريالانو یې غوښتنې درلودې. نو ماوري له حکومت په ځانګړي توګه لامنيتي ځواکونه غواړي چې د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي پر ځای له دوی ساتنه او ژوند ته پام وکړي. دا په داس حال کې ده چې تازه د اسوشیټډ پریس خبري اژانس په اکاس مسعود حسیني تیر شپه شاو خو بجې نامعلوم وسلوالو حمله وکړه. ښاغلی حسیني په دې اړه ازادي راډیو ته وویل هغه وایي زما مخې ته یو سراچه ودرېده، درې تنه ترې راښکته سول ډزې یې کولې او چغې یې وهلې چې له موټر راښکته سه. دوی زما د موټر په ښیښو ډزې وکړې، ماتې کړې. زه پوه سوم چې دغه حمله ده. که څه هم ښاغلی حسیني نه غواړي چې په دغه قضیه کې څوک تورن کړي، خو ټینګار کوي چې په تیر کې د داعش ډلې له لورې ګواښل سوی خو دغه ګواښ یې جدي نه ده نیولی. دا لومړی ځل نه دی چې په افغانستان کې خبریالان له تاوتریخوالي سره مخ کیږي، بلکې له دې وړاندې هم دې ته ورته زیاتې پیښې رامنځته سوي دي. له بلې خوا د افغانستان د اجرایه ریاست مرستیال ویان امید میسه مني چې اوس هم د افغان خبریالانو په وړاندې زیاتې ستونزې موجودې دي او ټینګار کوي چې د خبریالانو د ستونزو هواري لپاره هلې ځلې روانې دي. غوایی مکمانو چې ستونزې اوس هم موجودې دي، خو د حکومت د رهبري او د افغانستان د عدلي او قضایي بنسټونو په کچه قاطي اراده موجوده ده چې هر ډول ناوړه چلند او کړنه به د اړوندو ارګانونو له لارې تعقیبېږي. هر څوک چې وي څه ډول چې قانون حکم کوي هغه شان به ورباندې قانون پلی کېږي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش د خبریالانو د ژوند د خوندیتوب خبر ورکوي او وایي هغه امنیتي ځواکونه چې له خبریالانو سره په تاوتریخوالي تورن سوي دي قانوني تعقیب بسي. بلخوا یو شمېر افغان خبریالان وایي که چېرې د حکومت لخوا د خبریالانو ژوند او حالات ته جدي پاملرنه ونسي، د دوی پر وړاندې به تاوتریخوالي او ستونزې نورې هم زیاتې سي او په افغانستان کې د بیان ازادي به له سوال سره مخ کړي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
دوستانو اوس هم وروستی رپورټ چې تر مجلې د ازادۍ رډیوي مجلې چې یوه کلتوري مجله ده تر هغې مخکې خپرو، دا رپورټ هم تر ډیره کلتوري او فرهنګي اړخ لري. د کونړ په مرکز اسدآباد کې د امن ادبي او فرهنګي بهیر پرانستل شوی. په دې مناسبت په یوه غونډه کې مشاعره هم شوې ده. د اطلاعات و کلتور ریاست کې دا لومړۍ غونډه او لنډه مشاعره ده. په دې اړه به د روح الله نوري رپورټ واورو، ورپسې د ازادۍ راډیوي مجله مه هېروئ.
جوړې شوې غونډې ته لومړی یو شمیر لیکوالانو ویناوې وکړې او شاعرانو ته یې په خپلو خبرو کې وویل چې د امن په جوړ شوي بهیر کې باید په رښتینې ډول د روان جنگ پای ته رسولو او د سولې او امن راوستلو دپاره کار وکړي. د کونړ د اطلاعاتو او کلتور رئیس جنت ګل فدا وویل:
درود پر هغه چاشه، آفرین پر هغه چاشه چې په دغه بهیر باندې د امن نوم خستلی دی. هغه څه چې زمونږ په دې هیواد کې ویجاړۍ، مرګونه، بدبختۍ چې څومره تاسو فکر کوئ چې د ژوند سره اړخ نه لګوي، هغه چې رامنځته کوي هغه یوازې ناامني ده. امن زمونږ لپاره هسې دی لکه د ژوند دپاره سا. تر هر څه مهم زمونږ دپاره امن دی، زمونږ دپاره سوله ده. دا وستایي تر هغې وستایي چې د خپل د دغه ټول ولس، افغان ولس په داخل په خارج کې د هغو زړونو تر دې محبت ورکوشي، محبت ورکوشي او بیا په دغه لار باندې روان شي.
کاتب شاه کاتب په هیواد کې روانه جګړه او په دې جګړه کې د یو شمیر کسانو دورنګي په خپل شعر کې په ګوته کړې و:
نور څوک دهشت ګرشتا پارو او اجمو کې داس بدرنګ نومې پاتل پختون قام خه ده ستوري را کوس کړلو سپوږمۍ ته دامي خه ده ماتا واس کټوا غوندی تصدیق د جنات همرا کړی خپل لژن خوند اخلي په مخ کې جامي خه ده ستوري را کوس کړلو سپوږمۍ ته دامي خه ده
انسوار جوهر وای د هیواد دننه او د دولت په چوکیو ناست یو شمیر کسان د سولې او امن مخالف دي. په جګړو او د خلکو په وژنو کې خپلې ګټې ګوري او د افغانانو په وینو او ارزښتونو یې سوداګري پیل کړې.
دلته اوسېږي، دلته شته دی یوازې خلک داسې
چې نړیوال بازار کې وینه د افغان خرڅوي. بی د افغان او د اسلام له کلمې را سره هیڅ نشته دی او دا ظالمان رانه اوس دغه نوم نشان خرڅوي. جوهره، مونږ چې په چا باندې وطن ساتو هم دغه خلک دي چې د افغانستان خرڅوي.
یحیا سمون وای: جګړې حجرې، جومات، خونزی او بازار ویجاړوي. د مولا، معلم، متعلم او د ټولنې د هر وګړي ژوند ګواښي. څوک په یو نوم او څوک هم په بل نوم وژل کیږي او د اکثرو یې قاتل هم نه معلومیږي.
ما ته وای تا وجلې، تا ته وای تا وجلې، کوم یو ظالم رانه د بر کلي مولا وجلې. خې لقست وجنی رستا راته داسې وایي، دا خو موږ نه وجلو، دا مو په خطا وجلې. د کونډې مور په دې دنیا هم دغه دوه زامنو، یو یې سحر وجلې، بل یې بیګا وجلې. ستا د وحشت اندازه دومره سر ته ورسېده، په سترګو ړوند یې وجزنا بنا وجلې.
خلق وای د جنگ دواړو خواو ته داسې شاعران، لیکوالان او دینی عالمان شته چې د خپلو شخصي ګټو د ترلاسه کولو دپاره څوک د جګړې ګرمولو دپاره شعرونه لیکي، څوک لیکنې کوي او څوک هم فتواوې ورکوي او داسې ویناوې کوي چې دلته د جنگ دوام ته جواز ورکوي. که چیرته د ټولنې یادې درې برخې له خپلو جګړیزو تبلیغاتو لاس واخلي او په رښتینې ډول ملي ګټې په شخصي ګټو غوره وګڼي او د سولې دپاره خپل قلمونه او ژبې وکاروي، نو ډېر زر په هیواد کې سوله راتلی شي. په مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل شعرونه ولوستل او د سولې او امنیت ارزښت یې خلکو ته بیان کړ. د مشاعرې اناسری د عبدالوارث سیرت په غاړه وه:
زمینه د منزل څه د حالاتو مجبوري ده، جنون مې په سکروټو قدمونه ږدي اوزي، دا څوک چې په دې قبر ګلونه ږدي اوزي.
یادون زما در تر پور پوری راشی د خیال په دیوالونو ملا سنگ دیو جی دا څوک د چې په دې قبر ګلو نگ دیو جی.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. یو ځل بیا مو د ازادي رادیو مجلې په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ ل ننګرهار او کندهار څخه دوه ادبي راپورونه چمتو کړي. په هنر جاج کې کندوز تللی یو او هلته مولا ګل رحیم نیازمند څخه د کندوز اوسنۍ فرهنګي وضعیت پوښتلی.
نو ټول خلک د کال په اوږدو کې همدغه څو ورځو ته منتظر چې ته ودرې پسرلی شي دوی به میلې کوي.
فنکار برخه کې له ځوان شاعر دوست محمد دوست سره د هغه په فن غږیږو.
هغه وخت مې نو د مست ځوانۍ شور و عقل چیرې و د زړه به مې منله سترګورم په ټولي کې د همزولو
په زرپانه کې بل لنډه کیسه نتکی واوري.
چاودی چاودی ګوتی پسرو اننګو را کش کړی د ګوتو په اوګدو اوګدو چاودونو کې د څو شیبو لپاره بے وسو اوهکو ځای ونیو.
په ادب جام کې به د شیخ تیمن د ژوند احوال واخلو.
دی وایي چې شیخ تیمن د کاکړو له سیمې یعنی کاکړستان څخه د غور خواته ولاړ
او په ورېښمین خیال کې به کورنۍ ته د یوه سرتیري لیک په شاعرانه ژبه واوري. زما خوږې محبوبې څلورو میاشتو معاش مې هم راغلی. ټولې روپۍ مې د ساتلې جیب کې یوازې سل افغانۍ مې مصرف کړي ورنه او په هغو باندې مې ځان ته بیرغ اخیستی. په پیل کې له فرشتې مرسل څخه د دې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د بهاري پونوم د انزورګرۍ آثارونندارتون پرانیستل شو. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري په ملي نګارستان کې د بهاري د انزورګرۍ آثارونندارتون پرانیست. په دې نندارتون کې د یو شمیر مشرانو په ګډون د ځوانو هنرمندانو د انزورګرۍ، خطاطۍ، رسامۍ او د میناتوري آثار نندارې ته وړاندې شوې دي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست د دې ترڅنګ چې دغه نندارتون د هنرمندانو کړنې وستایلې، زیاته یې کړه چې هنرمندان باید لا زیاتې هڅې وکړي چې په ځان ډډه ولګوي او که چیرې په ځان ډډه ونه لګوي پرمختګ او ترقی نه کوي. پوهان باوري ټینګار وکړ چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د هنرمندانو په خدمت کې دی او د نندارتونونو په جوړولو کې له هغوی سره همکاري کوي. د نندارتون د پرانیستلو په بهیر کې د ملي تیاتر د هنرمندانو لخوا تمثیلي پارچې او د موسیقي د روزنې ریاست د هنرمندانو په واسطه د موسیقي پارچې او سندرې اجرا شوې. په بهرني هیوادونو کې افغان فرهنګي اتشي له ستونزو سره مخ دي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري د بهرنیو چارو وزارت د فرهنګي او اداري چارو رئیسانو سره په کتنه کې په بهرنیو هیوادونو کې د افغانستان د فرهنګي اتشو د ستونزو یادونه وکړه. نوموړي زیاته کړه چې د افغان فرهنګي اتشو ستونزې دې وڅېړل شي او د حال په مخابه له بهرنیو چارو وزارت سره په شریکه اقدام وکړي. د بهرنیو چارو وزارت د فرهنګي چارو رئیس توری علی غیاسی ویل چې په بهرنیو هیوادونو کې د افغانستان د فرهنګي اتشو د ستونزو د حل کولو او هغوی ته د یو لړ اسانتیاوو د برابرولو او په بهرنیو هیوادونو کې د کوربه هیوادونو په موافقه د افغانستان د یو شمیر سفارتونو په چوکاټ کې د فرهنګي اتشو د بستونو د جوړولو په باب هڅې پیل کړي دي. دغه راز په دې غونډه کې پریکړه وشوه چې د دې ترڅنګ د په بهرنیو هیوادونو کې د افغانستان د فرهنګي اتشو د ستونزو د لرې کولو په خاطر د فرهنګي اتشو د بودیجې د تامینولو په خاطر د بهرنیو چارو وزارت په همغږۍ د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لخوا د مالی وزارت ته یو وړاندیز وړاندې شي. تیره پنجشنبه د هیواد په ختیځ ننګرهار کې د نارنج ګل دودیزه میله او مشاعره وشوه. په یادې میلې او مشاعرې کې چې د هېواد له بېلابېلو ولایتو ورته لیکوالان او شاعران راغلي وو، په کې ګڼو شاعرانو خپل شعرونه او نظمونه ویل. د ننګرهار والي ګلاب منګل د یادې دودیزې میلې او مشاعرې د ارزښت سربېره شاعران د سولې او امن لپاره د شعرونو لیکلو ته راوبلل او زیاته یې کړه چې شاعر د ټولنې د فکر سمونکی دی. په ټولنیزو او علمي چارو کې د ولسمشر ستر سلاکار پوهنوال ډاکټر لال پاچا ازمون وایي چې د نارنج ګل دودیزه میله او مشاعره اوږد تاریخ لري، چې دغې میلې او مشاعرې نه په تقلید د هېواد په یو شمېر نورو ولایتو کې هم دا ډول مشاعرې جوړې شوې دي.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د کندهار په پنجوي ولسوالۍ کې د نوي کال پر رسیدا سره یو مشاعره جوړه شوې وه. په دغه لویه پسرلنۍ مشاعره کې د کندهار تر څنګ د هېواد د دولسو بېلابېلو ولایتونو شاعرانو، لیکوالو او فرهنګیانو ګډون کړی و. په غونډه کې د وینا او شعرونو ډېره برخه د سولې پر ارزښت او اړتیا ورټوله وه. په کندهار کې زموږ همکار صادق رښتینی دغې غونډې ته ورغلی او له غونډې راپور برابر کړی.
دلته له جګړې دردیدلي خلک د سولې لپاره د پسرلي تازګي او ښکلاوې پر نیک پال نیسي.
د خوشرنګو په څیرو کې پسرلی، د خوشرنګو په څیرو کې پسرلی، لکه وچې پسپېدو کې پسرلی، په مستۍ کې ځان راچوي لغرو.
دغه لویه غونډه او پسرلنۍ مشاعره چې د کندهار ښار څخه لیري په پنجبای ولسوالۍ کې جوړ شوې وه، د هېواد د دولسو ولایتونو شاعرانو، لیکوالو او فرهنګیانو ګډون کړی وو. د غونډې ټولو ویناوالو د سولې په اړه د ولسمشر د نوي طرحې هرکلی وکړ او دا د طالبانو لپاره غوره فرصت وباله.
زموږ هغه مخالف لوري چې په بهانه باندې اړخ و بدو ته ولاړ دي او هغه همیشه دلته توپک او سلات لاس کړی دي، دا اوس هم یوازنی هیله ده چې راشي د مذاکراتو د لارې، د خبرو د لارې څخه د خپل کشالۍ ته د حل لارې پیدا کړي.
یوه تشه چې زموږ په ټولنه کې ستا هغه د ښار او ولسوالیو یا کلیو ترمنځ فاصله ده. دغه فاصلې زموږ په ټولنه کې خورا ډېرې ستونزې زېږولې دي او زموږ د جګړې غوښنه برخه د ولسوالیو څخه ده. نو دا ځکه ده چې په ولسوالیو کې هنري او فرهنګي پروګرامونه نه جوړ شوي.
د غونډې تر تحلیلي برخې وروسته مشاعره پیل شوه. د مشاعرې ډېره برخه د جنګونو څخه د نفرت او د سولې پر شعرونو ورټوله وه.
اوس به څوک جنډې کړي پورته د خاټول په سره لمن کې، اوس به څوک جنډې کړي پورته د خاټول په سره لمن کې، سخی جان زخمی زخمی دی، لالزار په وینو سور دی، ته له هوسایې ستړی، زه یم له ستړیا ستړی، ته هم وایه زه هم وایم، څوک به وي تر ما ستړی. دل توس غمونه دی خوشک لیکن شکاری، شکل گلابونه او ورید ک لیکن شکاری.
د غونډې او مشاعرې ورستی برخه موسیقي ته ځانګړې شوی و چې د کندهار محلي سندرغاړو د شپې تر ناوخته د مینه او سولې په اړه سندرې وویلې.
لیکوال، څېړونکی او شاعر استاد عبدالله بختانی خدمتگار چې تیره میاشت ورپېښې ناروغۍ له امله له دې نړۍ وکوچېد او په میراث کې لسلو زیات تخلیقي او تحقیقي آثار پرېښودل، په ننګرهار کې د ټولنیز پرمختګ ټولنې یاد غونډه جوړه کړې. په ننګرهار کې د ازادي راډیو د مشل څانګې خبریال باز محمد عابد غونډې ته ورغلی او له غونډې راپور برابر کړی.
د لیکوال، شاعر، څېړونکي او ژباړن استاد عبدالله بختانی خدمتگار په یاد دا غونډه د تېرې چهارشنبې په ورځ په جلال آباد کې جوړه شوې وه چې ګڼو لیکوالو پکې د ارواښاد بختانی په ادبي او فرهنګي خدمتونو خپل تاثرات شریک کړل. د ټولنیز پرمختګ ټولنې یو تن مسؤل برهان الدین سیرت د دغې یاد غونډې په اړه وایي. د غونډې له جوړېدو یې موخه دا وه چې د ارواښاد بختانی افکار ځوان نسل ته ورسوي.
د دغه غونډې په اوږدو کې د استادانو له لورې د استاد بختانی د ژوند د مختلفو پړاوونو نه به یادونه کیږي او په پای کې به موږ د دې غونډې ځینې وړاندیزونه چې یو څیړنیز مرکز او یا هم ننګرهار پوهنتون کتابتون د استاد عبدالله خدمتګار بختانی په نامه ونومول شي.
استاد محمد اسف سمیم ارواخت بختانی د استاد ولفت او مولانا قیم الدین خادم د افکارو په رڼا کې د فخری افغان باچا خان د لارې لاروی وباله.
استاد بختانی د علمی ژوند د مثلث درې ځلې او زما د مطالعې په نتیجه کې دا دی چې په لومړي ځل چې دی د ادب ډګر ته راننوتو هغه د استاد الفت په هڅونه دې ډګر ته راننوتو او د هغه ملي او ادبي حیثیت ورباندې ډېر اثر وپرېست او د دې سره د اړیکو په نتیجه کې چې هماغه وخت د ویښو زلمیانو په 15 کال کې دغه نهضت بنسټ کېده هلته د استاد خادم سره د اړیکې ټینګې شوې. باچا خان د فکر لاروی شو نو د ده علمي حیثیت او فرهنګي او سیاسي ملي نغري د دریو پښو نه جوړو.
د ننګرهار د پوهنې ریاست ویان محمد اسف شینواري وویل چې د پوهنې ریاست به یو خونځی د ارواخات بختانی په نوم ونوموي.
ارواخات عبدالله بختانی صاحب معرف لپاره هم ډېر کار کړی دی خو تر ټولو مهم اداره چې خلک یې لوست زده کولو ته هڅولي دي. دوی به ډېر سفرونه کول کلو او بانډو ته واچته چې تللی دی هلته خلکو ته د معرف او د زده کړې ارزښت بیان کړی چې دا ډېره مهمه خبره ده. نو دې دپاره چې د دې دا حق ادا شوی وي پوهنې ریاست وپتله چې د دوی په هغه ټاټوبي کې سررود ولسوالۍ کې یو ښوونځی د ده په نوم باندې ونومول شي او همدارنګه کوم انځورتون چې معرف ریاست په نظر کې لري په نږدې راتلونکي کې د معرف د خدمتګارانو او معرف پالانو په هغې کې به هم د ارواخات بختانی انځور یو ځانګړی ځای ولري.
ارواخات استاد عبدالله بختانی خدمتګار د 1400 لمریز کال د چنګاښ په 10 نیټه د ننګرهار ولایت د سرورود ولسوالۍ بختان کلي کې زیږېدلی و. د خپل ژوند په اوږدو کې تر سلو زیات کتابونه خپاره کړي، یو شمېر یې ناچاپ پاتې شول. لاربي او روسي ژبو یې پښتو ته کتابونه راژباړلي. اوږده کلونه یې د افغانستان په مطبوعاتو کې بېلابېلې دندې ترسره کړي او د ژوند تر پایه یې قلم چلولو چې د 1496 لمریز کال د کب په 15 نیټه په کابل کې د ورپېخې ناروغۍ له امله ومړ او د کب په 6 نیټه چې د 2018 کال د فروری له 25 نیټې سره برابره وه د ننګرهار د سرورود ولسوالۍ اړوند خپلې پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو.
په افغانستان کې د پسرلنیو میلو او مشاعرو ځانګړي ځایونه شته. که د نارنج ګل میله او مشاعره په ننګرهار کې کیږي نو هلمند بیا د هلمند سیند، میدان وردګ بیا د مڼې ګل او نورې سیمې بیا ځانګړي میلې او مشاعرې لري. په هنر جاج کې کندوز ولایت ته تللی یو. هلته د اودان دښته په ریدي ګلونو پوښل شوې ده. موږ د کندوز له یو فرهنګیالي لیکوال او ژورنالیست ګل رحیم یزمن سره د اودان دښتې فرهنګي میلو، ریدي ګل مشاعرې او اوسنی فرهنګي وضعیت جاج اخلو.
هنر جاج.
نیازمن صاحب دا اوس موږ کوم ځای ته راغلي یو؟
دا د کندوز ولایت دی او د شیرخان بندر او کندوز ښار ترمنځ دغه هواره پرته دښته ده چې د دښتې اودان په نامه باندې یادیږي. دغه ساحه بیا د کندوز د ښاریانو د میله ځای دی، خاص کر بیا په پسرلي کې. دا اوس تاسو ګورئ دا هلکان دي، څوک ډنډه کوي، څوک کرکټ کوي، څوک چا دیګ باندې کړی دی، چا یو څه، چا بل څه، څوک د کورنیو سره راغلي، څوک د یارانو دوستانو سره راغلي. بس د کندوزیانو همدغه یوه میاشت یا دو میاشتې د میلې ځای همدغه د اودان دښته ده. د دې نه علاوه بیا نور د کندوز خلک د میلې ځای نه لري، که شنه ساحه ده، پارکونه دي، هغه یا غصب شوي یا پکې کورونه جوړ شوي. نو ټول خلک د کال په اوږدو کې همدغه 2 ته منتظر چې ته ودرې پسرلی شي، دوی به میلې کوي.
دغه د اودان دښتې ته تا ویلي چې همدغه دو میاشتو ته خلک راځي، وروسته له 2 دا بېرته خړېږي که څنګه؟
دا دښته بیا خړې، دغه واښه چې اوس شنه دي، دغه زیړ ګلان چې اوس راټوکېدلي، دا یو 2 یو 2 دغه واښې. د هغې نه وروسته دې کې بیا صرف میږې څري، رمی پکې او دغه
شپانه او رمی نور بیا پدی کې څوک نه لیدل کیږي.
دلته د ګلانو پاړه کنه یو خدغه زیړ ګلان دی لدی ورسته به کوم ګل دلته پیدا کیږي؟
دغه زیړ ګلان د خود پسرلی په لومړیو کې راشته کیږي. د دې عمر ډیر کم دی، شاید یو هفته دغه ګلان دوام وکړي. دا غین وروسته بیا په د حمل د 15 مینه وروسته د ثور تر 15 یا تقریبا تر اخیرو پورې د ریدی ګل دلته راټوکیږي په دغه دښتو کې.
د ریدی ګل پاړه خو تاسو ته د ریدی ګل مشاعره هم کوي کنه؟
او د ریدی ګل
مشاعره پاړه راځو دا دلته په دې دښتې کې کوي چې سره ګلان راټوکیږي په دغه وخت کې.
موږ وخت نا وخت د دغه مشاعره ځای بدلو کله چې ګورو حالات ته چې سم دي امنیت دی. بیا موږ په دښتو کې دغه میلې کواغه ساحه چې دغه ګران پکې به حد ډیر دي د اسقلان ساحه ده. موږ هلته خپلې ونیزی مشاعرې هم کوو کله کله دغه ونیزو مشاعرو د پاره مراوزو او په غریدیو ګرانو کې مشاعرې کوو تر څو چې دا ګلان وي. او دغې نه علاوه د میلې د پاره بغیر د دې نه چې یا ونیزه مشاعرې یا غټه ریدی ګل مشاعرې د عادي یعنی دغه مشاعرو نه پرته د یو فوق العاده غونډې نیسو دغه میلې د پاره دلته راځو او میله کوو او
مزل مزل سړی کړي. دغه کندی د څه شي
دلته ما مخ یادونه وکړه چې د اوړي په موسم کې چې هوا ګرمه دلته رمی سری دغه واخ چې وچوي میګی ته استفاده کوي او هغه خوري.
ما وچ واخ
دغه وچ واخ خوري. بیا په ځینو ځایونو کې دغه دښته تقسیم تقسیم د هر څوک خپل ساحه پیژني چې دغه زما څړ زیاده هغه د پلاني څړ زیاده. کله چې جمی کې واوره وشي دغه شپانه یا دغه رمو والا راځي د غزینې د دښته کني دښته کني دی کې و غټه کنده جوړي. بیا دغه د دښتې واوره راټولوي په دې کنده کې چې تخته کوي د پاسه کې ګرځي او دغه د پاسه بیا پلاستیک اچي او خاور پیچي چې دغه ویلی نشي. دې ته یو پیپی خي کله چې دوی په وړي کې راشي بیا هغه پی پرخکارا کوي او هغه ته یو بوشکک دی دغه اوبه دغه واوره چې د زمکه د حرارت په وجه باندې ویل کیږي دغه څاڅکی په هغه لوخي کې تویږي او دوی بیا د هغه اوبونه استفاده کوي.
من کې یو کم پلاستیک ورته چی کنه
پلاستیک ورته چی چې هغه اوبه صافي راوځي او دغه واوره جذب نشي. نو په همدې خاطر باندې د غزینې زین چې تاسو ګورئ بیا په دې که اما غد اوبو د پاره خپل ترتیبات نیولې ځکه په وړي کې بدلته د اوبو را رسول ګراني او د څخه کوبه نه پیدا کیږي. نو دوی د هم دینه استفاده کوي ځکه تل بیا زینس زینه چې سوري سوري خو دغه شپانه ور سره تر امغه وخت پورې دلته ترڅو چې د دوی رمې دلته کله چې دلته دا واخه خلاص شي بیا دوی د دې ځنځي بدخشان ته او غرونو ته خيږي. یالته بیا واخه شنه اغه واخه چې ختميږي جمع کیږي او دوی د جمی بیرتل ترازی د دغه دښت د دې وچ وخونه دوی د جمی د پاره استفاده کوي. دا خلک راټولایي جمع کوي او بیا په جمی کې رموته
کندوز کې یو شمېر امنیتي ستونزې راولاړې شوې. دغه امنیتي ستونزې د اودان د دښت په اغه فرهنګي میلو دلته ناس باندې څومره اغېز کړې؟
امنیت د کندوز د میلو د پاره یو ساده او دغه ناامنی چې اوس رامنځته شوی په دغه میلو باندې دا تاثیر کړی دی چې اوس دلته خلک په ډاډه زړه نشي راتلی. هغه کورنۍ چې بدلته راتلی هم اوس یو ډول ډار حس کوي. بل په دښته کې دلته دولتي مامورین راځي د کورنیو سره راځي یا په ځینې وخت کې پولیس راځي هغه څوک چې په دولت کې کار کوي. نو د دولت مخالفینو هم کله کله دغه دښتو ته سر راښکاره کوي چې ګواکې دوی خپل هدف ترلاسه کړي. خو په همدې خاطر باندې چې د مخالفینو د دغه کار مخه ونیول شي بیا دولتي چارواکو ته د جمعې په ورځ باندې پولیس ګمارلي یا هغوی په دښته کې ګزمه کوي تر څو د دغه خلک ډاډه واوسي او دوی د کال دغه څو ورځې چې دلته دا دښته شنه دی د دغې نه خوند واخلي او یا سکالم د ریدی ګل د مشاعری لپاره څه پلان دی؟ آیا دغلته په دغه اودان دښته کې به کوي چې ریدی ګلان را وکړي کنه؟
نو سکل ګورو که چیرته حالات سم وو ممکن په دښته کې مشاعره وکړو، او که چیرته حالات سم نه وو بیا نو مجبور عملته د پولیس په خار کې یو ځای کې ورته ترتیبات ونیسو. خو هر کال چې مونږ مشاعره کړې ده د هغې نه پرته چې مشاعره وشي، بیا که ځینې ملګري غواړي، هغه ملګري چې د نورو ولایتونو نه راغلي، هغه میلې دپاره راشي، دښتې ته چکر ووهي.
د ریدي ګل مشاعرې یادونه وشوه، دلته د فرهنګي وضعیت اوس څنګه دی؟ د کندوز په خاص ډول فرهنګي کړۍ څنګه دي؟ امنیتي وضعیت په کوم تاثیر کړی؟
کم د سر کسان چې مونږ سره وو د هغوی کې ځینې لاړه نورو ولایتونو ته، او ځینې چې پاتې دي هغوی هغه خپل کار تجریان ورکړی، هغوی دغه فرهنګي کارونه ځنډولي نه دي. خو یو څه منفي اغیزې په دې کړی چې د مینوالو او هغه کسان چې هغوی د شعر او شاعرۍ او د ادب سره مینه درلوده هغوی هم یو څه کم شوي دي. پخوا به چې مونږ اونیزی مشاعره کولې تقریبا دیرش کسا پنځه دیرش کسا، داسې به مونږ سره په اونیزو مشاعرو کې مینوال ناست، ولې اوس هغه شمېر یو څه راکم شوی دی، پنځه لس کسا شل کسا.
خانو نیازمن صاحب، ما دا خو ډېر مزله مونږ په دغه د اودان دښته کې دوه کیلومتره خو بتللی نو بېرته به لاړ شو. او هغه ګلاجان استاد یو سروکې ویلې وو چې ریدیا ګلا ګلا ریدیا بابوجان ته جوړه
ریدیا ګلا ګلا ریدیا بابوجان ملا جوړه مای ریدیا ګلا ګلا ریدیا بابوجان ملا جوړه مای ریدیا ګلا ګلا ریدیا بابوجان ملا جوړه مای
وران می د خیالاتو ترتیبات دی دل تخنیم، ورک رانه د ژوند ټول امکانات دی دل تخنیم. توای چې پاتیشا او پاتیشا غرمه وکا، زوایم چې زمو مشکلات دی دلته خنیم. د فنکار نه نه برخه کې مو د همدغه بیتونو ل شاعر، لیکوال او ژورنالیست دوست محمد دوست سره د هغه په فن خبري کړي. دوست وایي چې ل شاعرې موخه خپل ارمانونو ته جواب ورکول دي.
فنکار
هر چرته چې سور پړونه ګوري کته ګوري، هر چرته چې سور پړونه ګوري کته ګوري، دوست همیش ساتلی مقدس نزاکتونه. د فنکار دا برخه د همدغه بیت له خالق خاغلی دوست محمد دوست سره برابرو. دوست صاحب سټوډیو مشیار کول راشي.
مننه محبوب صاحب، کور مو وران سی بلنه مراکل.
دوست صاحب ولی شیر لیکي؟
مننه زه په دې عقیده یم چې زما شاعري هم داسې د ښایي هیڅ پیغام ونه لري. زه غواړم خپلو ارمانونو ته ژبه ورکړم، زه غواړم خپل احساسات له نورو سره شریک کړم. زما په شعر کې ما پیغام نشته دی، ښایي نه، خو هغه څه چې زما خپلې تجربې دي هغه شریکول غواړم. دا خی د نویوالی لغې نه یم، داوی نه کوم، خو خی هغه اوریدونکو یا لوستونکو ته نوی چې زما نه پیژني یا مثلا زما له تجربو نوی بی خبر، نو زه پکې خپل ارمانونه رانغاړم او دغه مې یو هدف دی.
ستاسو د خبرې په دوام چې تاسو ویل چې زه غواړم خپل ارمان ته ژبه ورکم او خپل تجربه شریک کم، لومړنۍ تجربه لومړنۍ ارمان دی څه ډول په شعر کې راون غخته وړاندې دی؟
یاد مې شي هغه وخت د مکتب د ښوونځي یو زده کوونکی وم، خلق بشیرونه وای یا به مثلا د شاعرانو زنو دیوالو ملګرو سره می پیژندل زمانه مشرانو د تر څنګ یو دی وزیرو شاعرانه بندار په نوم باندې مشاعره کیدلته هلته به ورتلو نو داسې یو احساس یې ماته راکړ. بیا نو هغه وخت کې د منظومو د نظم یو قالب داسې و چې زه پکې څه ولیکم او هغه غزل و ډېر پکې برالی هم نه وم او ډېر ښه هم نه و خو توانېدلی ځکه وم چې ماته خوند راکړی او شاید چا ته نوي ورکړی و همدغه زما د خپل ځان بریالیتوب ګاڼه.
هغه وخت کې هلته تاسو سره مشران شاعران هم و اجملاندو دې ته ورته نور مشران شاعران د هغوی هڅونه او د هغوی کار له تاسو سره څومره
ولې نه کله به م چې له هغو سره مخ کېدو خصوصا اجملان زما استاد دی ما ته املا اجملاند ښودلې ده او زما په استادانو کې ځکه راځي چې ډېر کلونه یې د تورې دړې مخ ته ناشوای مو دراته پی توری لیکلی دی ماته د کیسې ژبه ښودلې ده ماته د شعر ژبه ښودلې په وروستیو کې ولې لارښوونې راته کړې. نو اول کې چې موږ هغه وخت په لیک لوس نه پوهېدو نو ده به راته وي چې تاسې کیسهییز ادبیات ولولئ او په دې کې داستاني ادبیات چې په دې کې تاسې کولی شئ ډېر پرمختګ وکړئ مثلا لیک لوس ته که یو ما رښتیا هم هماغه د آن صاحب لارښوونې تعقیب کړي او زه ته مننه کوم او دوام ورته کوم.
داسې ویل کېږي مو اکثره ادبپوهان په دې عقیده دي چې وایي دا د شاعر پوستکی ډېر نازک وي او حتی یو نیم لکه ګرینډل خو وي چې شاعر هیڅ پوستکی نه لري ځکه د ټولنې هغه ټول حساسیتونه ټول نزاکتونه ډېر په اسانۍ سره دی حس کولی شي. بیا هر یو شاعر چې د غزانت یو ځانګړی تګلار لري ځینی حساسیتونه ځینی نزاکتونه نسبت نورو ته ډیر پاسانی دی حس کولی شي. هغه کوم نزاکتونه دي چې تاسو ډیر زر او پاسانی حس کولی شي او تاسو په شعر تاثیر کړي؟
و به وایم چې زه په خپل شعرونو کې تر ډیره هغه څه ته اولیت ورکوم یا هغه څه راته خوند راکوي چې هغه تجربه زما وی خود نور سره شریکم. که وایم چې استاد خبرې په تایید چې شاعر د ټولنې د نور وګړو نه ډیر اساس وي هر څه چې ګوري د هغې په اړه باندې زر فکر هم کوي او ښایي زری منظوم هم کوي اوس هر شي ته د چا فکر نه وراوړي د عادي وګړي کله کله که تاسو شوي وي که نه چې خولې نه دي وتلي یو باید دې لوستی چې کاش دا ما لیکلی. وګوره شاعر څومره حساس دی تر تا مخکې هماغه تجربه چې خپل دی خپله ده هغه راخیستې ده او تا ته ارمان در وستو چې کاشکې دا ما تر د مخکې کړی وی. نو تجربې شریکې دي خو شاعر په هر څه کې اساس دی او زما اساس یې د ځینو مسایلو سره
دوسر زه خپله په دې عقیده یم چې د شاعرۍ دپاره زه چوکاټ ته ډیر اهمیت نه ورکوم که څه هم چوکاټ ته خو اړتیا شته ده چې باید موږ یې وړاندې کړو خو دا که پار چوکاټ کې ماته دا ډیره مهمه نه وي اکثره وخت که هغه د آزاد نظم چوکاټ وي که د غزل چوکاټ وي که د مصنوعي چوکاټ وي که ورته نور چوکاټونه وي خو چې په کومې برخې کې مې لاس بر شو شعر لیکم همدا ښه نور کېدای شي یو شمېر لیکوالان وي ستا خپله باندې په دغه برخه کې نظر څه دی چوکاټ ته پام ډېر کوي؟
بالکل زه خپله په همدغې عقیده یم چې شعر خو محتوا ده او دا نور قالبونه یا مثلا چوکاټونو سره زما کار نشته ده زما خپل احساس دی که په غزل کې راځي که په شعرپاره نظم یا قافیوال نظم کې راځي که په آزاد نظم کې راځي زیر اخلم زه ډېر د دې طرفدار نه یم. غزل کې ښایي مثلا ځکه د غزل جولۍ چې دا ډېره تنګه ده ولې د نظم آزاده ده زه کیسې کوم او هغه په غزل کې نشم کړی او دا راته بیا نظم کې خوند راکوي.
تو صاحب زه غواړم په دې وخت کې اورېدونکي به هم ډېر په تلوسه کې چې ستاسې نظم واوري یا د غزل واوري او مخکې چې کله ته پروګرام ته راتلې تا ماته ویلې چې ما یو نوی نظم لیکلی.
بالکل
او زه غواړم دا نظم ته ما ته ډکلمه کې ځکه ته خو په ډکلمه کې هم ځانګړی استعداد لري.
مننه قربان مشم. کاش کې بیا هغه کلونو ته ورسون شم چې پکې زه د راډیو یو خبریال وم خای هیڅ نوم خدام یې اورېدلی چې زه ډیرو ظلمکیو ته ایډیال وم. هغه وخت مې نو د مست ځوانۍ شور و عقل چیرې و د زړه به مې منله سترګورم په ټولي کې د همزولو هسې خپله پاچایي مې پرې کوله. ما وراومه له ډیرو اندېښنو نه له پوهنتون او له راډیو سره مې کار و چې زما له مفکورې سره به جوړ و که به و څومره بې لارې زما یارو. خبریال وم خو د داسې یو راډیو چې د ویرجنو خبرو کیسه کې نه وه خپرول به یې د مینې آیاتونه د ګناه د کفارو کیسه کې نه وه. زه په خپله هنجره باندې پاچا وم شرنګول به مې ښه مست مست غزلونه د راډیو هر اورېدونکي ته خواږه زما له خولې نه راوتلي څو لفظونه. په دې ښار کې به چې هر لوري ته تلمه راسره به و په لاس کې کتابونه هغه دا دې هغه سترګې چې وراوړي اورېدل به مې له شار نه آوازونه. تا ته یاد شي ګرانې زه څومره مغرور وم په کیسه کې نه د پیر نه د فقیر وم سرشاري و زلمیتوب و لیونتوب و زه په خپلو احساساتو کې راګیر وم. په راډیو کې په یاغي هلک مشهور وم خدا خوا په زرګونو خلکو ګران وم له پنځوسو جنکو سره مې تارو چلوونکی چې د ستورو د کاروان وم. خو یوازې یوه ته مې انتخاب کړې چې خواره واره هر څه به مې راټول شي لیونۍ تا هم په نیمه لار کې پرېښوم ما خوری کنی چې زړه به مې راټول شي کاشکې بیا هغو کلونو ته ورستون شم چې زارۍ راته په چغو چغو وکړي او زه شین شم په کړس کړس درته خاندم درته وایم ټلیفون راته ونه کړې.
کیسه ایز ادبیات د ټولنې امر وان په ډیر اسانۍ سره بدلولی شي. نو د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې وږمه جبارخیل لنډه کیسه نتکۍ راوروي.
نتکۍ. د شپې خاموشي په خورېدو وه. سپوږمۍ خپل نیم داغ داغ مخ چې دې داغونو یې ښکلا نور هم یو په دوه کړې وه ښکاره کړي وو. د وریځو هم زړه ډک ډک کېده. غوښتل یې چې ښې غټې غټې اوښکې تویې کړي او په دې خپلو بېوسو اوښکو دا ټول کائنات لامده کړي. اسمان پاس اسمان ته کتل. اسمان ته په کتو کتو کې خپل تیر دور ته لاړه. بېخي لکه د لیونو بې حاله شوه. سترګې یې رډې د اسمان په لور نیولې وې لکه چې د خپل نیمګړي ژوند کیسه آسمان ته کوي. هغې ته دا بې ژبې آسمان خپل خواخوږی ښکارېده. په سرو اننګو یې سپینو ملغلرو د ګریوان په لور لارې جوړې کړې وې. د آسمان سترګې هم د اوښکو ډکې وې خو آسمان نه ژړل. آسمان یوازې د اسما د بې وزلۍ ننداره کوله. د کور نه بهر یې د چا د پښو آواز واورېد. یو دم را په خود شوه. چاودی چاودی ګوتې یې په سرو اننګو را کش کړې. د ګوتو په اوږدو اوږدو چاودنو کې د څو شېبو لپاره بې وسو اوښکو ځای ونیوه. خپل زوړ شین ټیکری یې په سر را سم کړ. غوښتل یې چې لاټین بل کړي خو څه یې په زړه کې را وګرځېدل. تیله یې ووهه او د ور په لور روانه شوه. ورته بلانه ورسېدلې چې دروازه یې وټکېده. زړه یې له ډېرې ویرې په سینه کې په ټوپونه شو. خو څه یې کړي وای مجبور وه چې دروازه خلاصه کړي. آصف چې دا وخت بدن هو کلونه وو د خپل خواږه ماشومتوب په لیونی خوب ویده وو. اسما لکه د لیونو په څیر بیرته خپل کټ ته ستنه شوه. آصف یې ژر ژر ښکل کړ او خپلې سینې پورې یې جوخت ونیو. دروازه بیا هم ټکېده. اسما په کټ کې کېناسته. له ډېرې ویرې یې سترګې رډې د دروازې په طرف نیولې وې. په ذهن کې په یوه شیبه کې ډېرو فکرونو منډې را منډې وکړې. آسما ځان ته په خیرو پیل وکړ. یا الله د دې ژوند نه خو ماته مرګ ښه دی. زه څومره بې وسه یم څومره بې کسه. دا زمانه څومره ناترسه ده. د دې ځای د انسانانو په سینو کې زړونه نشته. نوری خبرې په ژړا کې ورکه شوې او لکه د ماشوم په څیر سلګو پسې واخیسته. اوس باران هم یو څه زور اخیستی و. داسې ورته برېښېده لکه آسمان چې له دې سره په غم کې ځان شریک ګڼي. اسما داسې په ژړا کې ډوبه وه چې هر څه یې له یاده وتلي وو. آسمان ته یې په ډېره بې وسۍ کتل او ژړل یې. اوس یې د یوازیتوب احساس بیخي ختم شوی و، ځکه دې او آسمان دواړه په شریکه ژړل. اوس ورته ځان او آسمان یو رنګه بدبخته ښکارېده، لکه دا چې آسمان ته د خپل تېخ ژوند کیسه کوي او هغه هم د خپل بې وسۍ اظهار یوازې په خپلو اوښکو کوي. د باران په دې اوږدې شېبې کې د دروازې درزا هم بنده شوه، خو باران هم ټول کائنات په خپلو بې وسو اوښکو تر کړي وو. د ځمکې زړه هم د آسمان د دې بې درېغه ژړا له لاسه خوړین شو. آسما هم په لمدو جامو کې د خړو وریځو لاندې د یوه نامعلوم برخلیک په تمه ناسته وه. د وریځو لمن هم په راټولېدو وه. سپوږمۍ یو ځل بیا خپل نیم مخ راښکاره کړ، خو دا ځل سپوږمۍ هغسې ښکلې نه ښکارېده. دا ځل یې په څېره کې غم له ورایه ښکارېده، لکه چې دی هم د آسما د ژوند دردناکه کیسه اورېدلې وي. ښه ساعت بلا نه و تېر چې دروازه یو ځل بیا وټکېده. دا ځل د پخوا په څېر ورو ورو نه وه، بلکې دومره په زوره وه تا به ویل چې دروازه را ماتوي. د دروازې د درزا سره د آسما زړه یو ځل بیا په درزا شروع وکړ. روحیات یې وبایلل، رنګ یې تک ژړ شو، د لاسونو او پښو څخه یې سا وخته. د کوټې په طرف په کاواکو ګامونو روانه شوه. څو شېبې بلا نوې تېرې چې بېرته له کوټې راووته. په لاس کې یو څه نیولي وو. د دروازې په طرف په ګړندیو ګامونو روانه وه. دروازه هماغسې درزېده. مخکې له دې چې آسما دروازه خلاصه کړي، بیا د خپل زوی د کټ په طرف لاړه. څو ځله یې ټینګ ټینګ په دواړو مخونو ښکل کړ. څو شېبې یې له سینې پورې ټینګ نیولی وو او ژړل یې. آصف یې په غېږ کې وخوځېد. په خوبوړي انداز یې مور ته غږ کړ. آسما هم په سلګو سلګو ورته د خپل شتون احساس ورکړ. د دروازې درزا سات په سات زیاتېده. آسما د وروستي ځل لپاره خپل زوی ته ښه په زیر زیر وکتل او د دروازې په لور روانه شوه. څو شېبې بلا نوې تېرې چې د کور په دې بې وسه او بې زبانه چاردیوالۍ کې یوه دردناکه کړکه پورته شوه. له کړکې سره سم دروازه هم راماته شوه. یوازې دوه پټ مخې را ننوتل. ژر ژر یې د آسما په مخ لاسونه ووهل، بیا یې لاسونه هم راپورته کړل. تر مړوندونو پورې یې ولیدل، خو هغه څه چې دوی یې په لټه کې وو هغه یې ونه لیدل. وړاندې د کټونو په طرف لاړل. په یوه کټ کې ماشوم پروت و او په بل کټ کې یوه زړه توشکچه او یو اوږد بالښت ایښی و. د لوړ قد او اوږدو څڼو خاوند بالښت چپ کړ. له ځانه سره وبونګېده، د بالښت د لاندې یو څه پراته و چې هغه یې راواخیستل.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د شیخ تیمن د ژوند احوال خلو. دا برخه سهارګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام.
شیخ تیمن کاکړ د کاکړ نیکزوی د پښتنو له پخوانو یو شاعرانو څخه ده چې د پټي خزاني مؤلف د د احوال او اشعار د شیخ بستان بړیڅ له بستان یو لیات څخه رانقل کوي. دی وایي چې شیخ تیمن د کاکړو له سیمې یعنی کاکړستان څخه د غور خواته ولاړ او هلته میشت شو، چې اولاده یې اوس هم په غور کې شته او په تیمنی قبیلې پورې اړه لري. په خپله تیمن زاهد او عابد سړی و. کله کله به له غوره ګوب ته تلو او د خپل پلار کاکړ لیدنه به یې کوله. په غور کې دی په کوچران کې اوسېده چې د غور جنوبی برخه ده او د زمینداور شمالي شرقي خواته پرته ده، او مورخانو هم کوجران یا کوجران لیکلی دی. د بستان یولیا په روایت کې چې پټي خزاني را نقل کړی دی، شیخ تیمن کاکړ د علاءالدین خان حسین سام معاصر و چې د دې پاچا د سلطنت وخت 1550 حدودو کې دی او د همدغه پاچا په عصر کې په کوجران کې وفات شوی دی. د پټي خزاني مولف وايي چې زما پلار داوود خان په بستان اولیا کې د شیخ تیمن دغه شعر لوستلی وو او ما له خپل پلار واورید چې دا شعر په پښتو قدیمو اشعارو کې ښه شکی نه خده. د وزن، الفاظو او کلماتو له پلوه خالص او سوچا پښتو شعر ګاڼه شي. شعر یې په دې ډول دی: گهیز رڼا دلمر خپره سوا، گهیز رڼا دلمر خپره سوا، زما پر کور د ویر ناره سوا، د بیلتون ورځ توره تیاره سوا، غږ سو ناڅاپه چې بیلتون راغی. زړه مې له دې ویرنې شین دی، زړه مې له دې ویرنې شین دی، په ژړا ژاړم څه ناورین دی، زرغون له اوښو مې سادین دی، په نول نولېږم چې ناخون راغی. نه به بیا یم، نه به بیا راسی، نه به تیاره شپه زما رڼا سي، نه به بیا یم، نه به بیا راسی، نه به تیاره شپه زما رڼا سي، نه به شاهی راته پخلا سي، بیلیږي پیرې اوس ته یون راغی. د څښتن پار دی چې هیر مې نه کړې، اغلیه مخ چې په یا نه کړې، اوربل دې پریښوی واته کړې، پر ما د بل اور کړاون راغی، پر ما د بل اور کړاون راغی. شعر د پیغام او مفکورې تر څنګ هغه نازک او عاطفي تړون دی چې په احساساتو ژر تاثیر کوي. په ورېښمین خیال کې یو شاعر سرتیری د جنگ په سره میدان کې خپلې شیرینی ته لیک لیکي. یو عسکر د جنگ په سره میدان کې خپل محبوبې ته دا لیک لیکلی. یو عسکر د جنگ په سره میدان کې خپل محبوبې ته دا لیک لیکلی: زما خوږې محبوبې، پوره څلور میاشتې شوې چې مې په خوب نه راځي، ډېره موده وشوه چې له تانه لرې یم. زما خوږې محبوبې، پوره څلور میاشتې شوې چې مې په خوب نه راځي، ډېره موده وشوه چې له تانه لرې یم. نه دې احوال راځي، نه دې خبرې اورم، نه مې تپوس کوي، نه دې سندرې اورم، نه مې تپوس کوي، نه دې سندرې اورم. مخکې به ژر ژر راتلم، خدا زل وسنډېدم، او قومندان صاحب هم غوسه ښکاري. خدا زل وسنډېدم او قومندان صاحب هم غوسه ښکاري، ویل یې چې دوه میاشتې به نور دلته یو تر څو چې جنگ وګټو. خو ته تشویش مه کوه، خو ته تشویش مه کوه، شته د وسله دلته یو، په حوصله دلته یو، او جنگ به هم وګټو. زما خوږې محبوبې، زما خوږې محبوبې، څلور میاشتو معاش مې هم راغلی، ټولې روپۍ مې دې ساتلي جیب کې، یوازې سل افغانۍ می مصرف کړي ورنه. زما خوږې محبوبې، څلور میاشتو معاش مې هم راغلی، ټولې روپۍ مې دې ساتلي جیب کې، یوازې سل افغانۍ مې مصرف کړي ورنه. او په هغو باندې مې ځان ته بیرغ اخیستی. نو چې کله درغلم، نو چې کله درغلم، د قرضدارو هر پیغور به خلاص کړو، د ګلالۍ توړۍ ټول پور به خلاص کړو. رښتیا بی څنګه ده، رښتیا ابی څنګه ده، زما سلام پرې وایا، وایا چې زر رازما، او بیخی روغ جوړ یم. کوچنی هلک څنګه ده، کوچنی هلک څنګه ده، په سرکلی دی ورته چرګ حلال کړ. ګور سختی مه کوه، زموږ خو یو زوی دی، خوږې ډیر پام پې کوه، او دادا ته وایه چې جومات ته یې وړي. غوټۍ خورکۍ څنګه ده، غوټۍ خورکۍ څنګه ده، زما له خوای ښکل کړه، او ورته وایه چې تا ته مې شنه بنګړي اخیستې تیار، ګوره دې خط سره مې په یوه سپین ټوکر کې د ستا کمیس، د پلار لونګۍ او دابۍ نوې څادر تاو کړې، دا به در ورسېږي،
او بیا چې زدر تلمه
اسکر قلم په خوله کې ونیولو اسکر قلم په خوله کې ونیولو ګوند دی الفاظ تر هیر شو لای قلم کاغذ نو وړي چې لکوچنی پوستي یو تک شنلو خړه د شنا اسمان په لور پورته شولا او د ډزو ورک شو څو شیوی ورستا په یو سپین کاغذ کې څو شهیدان الفاظ
ستا میرا نتا سلام دے په هر جڑا کې د مقام دے تګټم